سلامونه ستړي مشه وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې زه صفی الله ستان اگزام تاسو د ازادي رادیو د خبري پروګرام ته خره غلاست وایم وړاندې اوري اسلام آباد پرون د افغانستان په اړه د اسلامي همکاریو د سازمان د فوق العاده غونډې کوربه او طالبان تری خوښ دي
ډیر ګټور کانفرنس وو د اسلامي همکاریو د سازمان چې اسلامي هیوادونه غړي دي
د افغانستان بانک وایي تیر یو میاشت کې 102 میلیونه ډالر افغانستان ته رسیدلی دا پیسې د افغانستان نړیوال بانک یا ای آی بی ته رسیدلی چې هغوی بیرته د ملګرو ملتو ادارو ته لیږي
UNDP, UNICEF, UNHCR دا غنور موسی ته خپل د دوی د ضرورت په اساس باندې دوی ته بیرته ثبوت انتقالی
غزنی کې غنو ماشومان او مزدوري پیل کړی او وای غواړي له کورونې سره مرستي وکړي
نو مکتب دې خانه چې کوم مکتب وایم به کور کې څوک نشي سمته روزي راکی
په کندوز کې د مچیو کاروبار څنګه ده
د مچیو کاروبار خده او ډیر با کیفیت شات تولیدو خو به ورستوي کې زمونږه پیرو پلور ډیر کمرنګ شوه ده
خبرونه مو د پروګرام پیل با په خبرونه وکړو د مهمو خبرونو سره ټکی د ملګرو ملتونو یو چارواکی وایي دغه سازمان به په افغانستان کې له زیانګالو کسانو سره د مرستې لپاره را روان میلادي کال د 4.5 میلیارد ډالرو مالی مرستې غوښتنه وکړي د ماشومان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف وایي د ژمي په مهال د افغان ماشومانو په لاسنیوي کې ځنډ ښایي د ډیرو ماشومانو د مړینې سبب شي او د ایران روغتیا وزارت په دغه هیواد کې د کورونا ویروس د بدلې شوې بڼې اومیکرون د لومړۍ پیښې د ثبتېدو خبر ورکړ بشپړ خبرونه د ملګرو ملتونو یو چارواکی وایي دغه سازمان به په افغانستان کې له زیانګالو کسانو سره د مرستې لپاره را روان میلادي کال کې د 4.5 میلیارد ډالرو مالی مرستې غوښتنه وکړي د بشري چارو او بیړنیو مرستو د تنظیم په چارو کې د ملګرو ملتونو مرستیال مارتین ګریفیتس پرون په اسلام آباد کې د اسلامي همکاریو سازمان غونډې ته په وینا کې وویل دا به د بشري مرستو تر ټولو لوی اپیل وي د ده په وینا د ملګرو ملتونو پلان دا دی چې له څه باندې 1.5 میلیونو افغانانو سره چې د ژوند ژغورنې مرستې ته اړتیا لري بشري مرسته وشي ملګرو ملتونو روان کال هم په یو غونډه کې له مرستندویو هیوادونو د څه باندې 1 میلیارد ډالرو بشري مرستو ژمنې ترلاسه کړي ملګرو ملتونو ویلي دغه بشري مرستې به د طالبانو حکومت ته نه ورکول کیږي بلکې په مستقیم ډول به د دوی د ادارو لخوا اړو کسانو ته ورسول شي د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف وایي د ژمي پر مهال د افغان ماشومانو په لاسنیوي کې ځنډ ښایي د ډیرو ماشومانو د مړینې سبب شي د یونیسف د جنوبي آسیا څانګې پرون په یو ټویټ کې له مرستندویو سازمانونو او هیوادونو غوښتي چې په دې برخه کې د مرستې لپاره همدا اوس لاس په کار شي د ملګرو ملتونو د اټکل له مخې د افغانستان څه باندې نیمایي وګړي چې په هغوی کې 2.9 میلیونه ماشومان دي عاجلو مرستو ته اړتیا لري د افغانستان کرکټ بورډ په آسیایي لوبو کې تر 19 کلونو د کم عمره لوبغاړو ګډون مهم وباله د افغانستان لوبډله تر تمرینو وروسته پرون په دغو مسابقو کې د ګډون لپاره متحده عربي اماراتو ته ورسېده د کرکټ بورډ ویاند فرید هوتک له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
افغان کرکټ نن لسکل نو ډله په عربي متحده اماراتو کې په آسیایي جام کې ګډون وکړي چې په ټوله کې په دې سیالۍ کې اته هیوادونه ګډون لري او همدارنګه زرته ویل شم چې افغان کرکټ نن لسکل نو ډله په 2023 کال د جنوري میاشتې په لومړۍ نیټه له عربي متحده امارات څخه د ویسټ انډیز په لور سفر وکړي
خغلی وتاک وای په ویسټ انډیز کې به د کرکټ تر 19 کلونو د کم عمره لوبډله د نړیوال جام په سیالیو کې برخه واخلي د آسیایي جام مسابقه را روانه پنځم په لیګ چې د دسمبر میاشتې په 1 دشمه ختمي افغانستان لومړی لوبه له پاکستان سره کوي د ایران روغتیا وزارت په دغه هیواد کې د کرونا ویروس د بدلې شوې بڼې اومیکرون د لومړۍ پیښې د ثبتېدو خبر ورکړ د دغه وزارت مرستیال کمال حیدری پرون د ایران دولتي ټلویزیون ته وویل په دې ویروس اخته شوی کس یو پوخ عمره سړی دی چې په وروستیو کې له متحده عرب اماراتو ایران ته ستون شوی دی رویټرز خبري اژانس د ښاغلي حیدری په حواله راپور ورکړی چې ویلي دي په تهران کې د دغه کس د قرنطین لپاره لازم اقدامات شوي دي اومیکرون د کرونا ویروس نوې بڼه ده چې 13 میاشتې لومړي وار لپاره په جنوبي افریقا کې کشف شوه د ایران روغتیا وزارت وایي په دغه هیواد کې د کرونا وبا له پایله 1.1 لک کسان په دې ویروس مړه شوي دي د ایران د 50 میلیونه وګړو له جملې 500 میلیونه تر اوسه د کرونا ضد واکسین دواړه ډوزونه لګولي دي پرون په زرګونو کسانو د بلجیم پلازمینه بروسل کې د کرونا وایرس له کبله د لګول شو محدودیتونو پر خلاف سوله ییز لاریون وکړ. په اروپا کې د کرونا وایرس د مثبتو پیښو له زیاتېدو سره جوخت بلجیم حکومت یو لړ محدودیتونه ولګول. ځینو کسانو له ځانونو سره دا شعارونه لیږدول: ما کافی ډوزه واکسین کړی یا هم نور بس دي. د لاریون برخوال د حکومت پر هغه امر انتقاد وکړ چې خلکو ته یې د واکسین د لګولو لپاره کړی. په بلجیم کې په ټوله کې د کرونا وایرس نږدې 2 میلیونه مثبتې پیښې ثبت شوي. او د فلیپین د یو مرکزي ولایت والي پرون یکشنبه وویل چې د رای په نوم طوفان په نتیجه کې د 2 نورو کسانو مړی پیدا شوي دي. د اسوشیتد پریس اژانس په حواله په فلیپین کې د دې طوفان له کبله چې د روان کال تر ټولو سخت هغه بلل شوی، په ټوله کې د مړو شمېر 1640 ته ورسېد. د بوهول والي آرتور یاپ وویل تر اوسه 10 کسان ورک او 14 نور ټپیان دي. د ده په وینا ممکن د مړینو شمېر تر دې زیات وي ځکه له زیاتو ښارګوټو سره تماسونه پرې شوي دي. کولای شي خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولې. راځو د پروګرام اول مطلب ته. د افغانستان په اړه د اسلامي همکاري سازمان د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو فوق العاده غونډه له افغانستان سره د بشري مرستو په ژمنو پای ته ورسیده. د غونډه چې پرون په اسلام آباد کې جوړه شوې او په افغانستان کې د روان اقتصادي بحران په وړاندې د مبارزې لپاره د بشري مرستو په نیت د یو مالي میکانیزم پر ایجاد موافقه پکې وشوه. په وروستیو کې ګڼو هیوادونو او نړیوالو سازمانونو ویلي په افغانستان کې په میلیونونو کسان بشري مرستو ته اړتیا لري. طالبانو ویلي پرونی غونډه به پر افغانستان مثبت اغیز ولري. تفصیل په دغه راپور
په افغانستان کې د بشری بحران په وړاندې د مبارزې پر لارو چارو د بحث لپاره د اسلامي همکاریو سازمان رابلل سوې فوق العاده غونډه پرون ناوخته پای ته ورسېده. دغه یو ورځنۍ غونډه چې په اسلام آباد کې وسوه او د اسلامي همکاریو سازمان د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو پکې برخه اخیستې وه، له افغانستان سره د بشري مرستو لپاره د یوه مالي صندوق پر ایجاد پکې موافقه وسوه. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي د اسلامي همکاریو سازمان د غونډې په پای کې وویل دغه مالي صندوق به د اسلامي پراختیايي بانک تر چتر لاندې تنظیمېږي چې له نورو ډلو او سازمانونو سره په همغږي افغانستان سره د بشری مرستو یو کانال وي. دې غونډې ته چې د سعودي عربستان په غوښتنه جوړه سوې وه، د 22 اسلامي هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو په ګډون د څه باندې 500 هیوادونو او سازمانونو استازي ورغلي وو. د دې غونډې د پای په اعلامیه کې راغلي چې د اقتصادي پاشلتیا د مخنیوي لپاره مهمه ده چې افغانستان خپلو مالي سرچینو ته لاسرسی ولري او د افغانستان بانک د میلیاردونو ډالرو کنګل سوې شتمنۍ د خوشې کېدو لپاره پر واقعي لارو چارو غور وسي. پر کابل د طالبانو د حکومت له واکمنېدو راوروسته د امریکا متحده ایالاتونو د افغانستان بانک شاوخوا 9.5 میلیارد ډالر شتمنۍ کنګل کړې ده. په غونډه کې د افغانستان څوکۍ چې درې رنګه ملي بیرغ یې هم مخې ته ایښول سوی و تشه پاتې وه او د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی ته جلا څوکۍ ورکول سوې وه چې کوم بیرغ ورسره نه و. د طالبانو د هیئت مشري د دوی د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی او د امریکا د متحده ایالاتونو د پلاوی مشري د افغانستان لپاره د واشنگتن ځنګړي استازي توماس ویست کوله. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر خبری کانفرنس ته په وینا کې وویل د غونډې په څنډه کې د طالبانو او امریکا هیئتونو په خپلو کې مخامخ خبرې وکړې. د طالبانو یو ویان او د اطلاعات او فرهنګ وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد له ازادي راډیو سره په خبرو کې په اسلام آباد کې پرونی غونډه د افغانستان شرایطو ته په کتو ګټوره وبلله.
ډیر ګټور کانفرنس وو. د اسلامي همکاریو د سازمان چې اسلامي هیوادونه غړي دي په دې کانفرنس کې ګډون درلود. په علاوه په څو نور هیوادونو هم ټولو په هیوادونو په کانفرنس کې د اسلامي امارت له خوا نه پیغام ورسول سو. د اسلامي امارت هغه مثبت پیغام چې د نړۍ د هیوادونو خصوصا د اسلامي هیوادونو په وړاندې لري او هغو ته اطمینان او ډاډ ورکړ سو. په جلا جلا توګه هم د کانفرنس د ګډونوالو سره لیدنې کتنې وسوې.
د اسلامي همکاریو سازمان په غونډه کې څرګنده نه سوه چې د افغانستان لپاره څومره اندازه مالی مرسته په پام کې نیول سوې ده. په دې غونډه کې د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندنې موضوع ته هم اشاره ونه سوه، هغه څه چې طالبان یې له میاشتو راهیسې غوښتنه کوي. ځینې څارونکي دا ډول غونډې د افغانستان د روان بحران د مخنیوي لپاره ګټورې نه بولي. د سیاسي مسایلو کتونکی کبیر حقمل چې په مخکېني حکومت کې کار کړی وایي
که کار کوي طالبان غواړي چې په هنده کې له ستونزو خلاص وي له لویدي سره او په داخل د افغانستان کې له خپل ولس سره باید ستونزې حل کړي. د اسلامي هیوادونو کنفرانسونو په تیرو 20 کلونو کې مختلفې غونډې کړي دي، خو مؤثریت د افغانستان د قضایا په حل کې ما ډیر جدي نه دی لیدلی.
تر دې مخکې د اسلامي همکاریو سازمان غونډې ته د پاکستان صدر اعظم وویل د اګست له 15 نیټې چې کله افغانستان سره مرستې بندې او شتمنۍ کنګل سوې، کبل هر هیواد له دا ډول برخلیک سره مخامخ سوی وای سقوط به یې کړی و. خو د عمران خان د وینا هغه برخه چې ګواکې داعش ډله په افغانستان کې فعالیت لري د پخواني ولسمشر حامد کرزي له انتقادونو سره مخامخ سوې ده. ښاغلي کرزي د عمران خان دا خبرې د افغانستان خلاف ښکاره تبلیغ بللي، ځکه د حامد کرزي په وینا چې په واقعیت کې موضوع کاملا برعکس ده او د داعش تهدید له لویې سره له پاکستان څخه افغانستان ته متوجه دی. په همدې حال کې د هندوستان په پلازمینه نوي ډیلي کې د هند او مرکزي آسیا ډیالوګ غونډه چې د شنبې په ورځ پیل شوې وه پرون یکشنبه پای ته ورسېده. د نوي ډیلي په غونډه کې د هندي چارواکو تر څنګ د تاجکستان، ترکمنستان، ازبکستان، قزاقستان او قرغیزستان د بهرنیو چارو وزیرانو ګډون کړی و چې له افغانستان سره د بشري مرستو پر دوام بحث وکړ. د هندي رسنیو د راپورونو له مخې په غونډه کې پر دې هم ټینګار وسي چې باید پرې نه شول سي چې افغانستان بیا د تروریزم په ځاله بدل سي.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقوی له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د افغانستان بانک وایي ملګرو ملتونو په وروستۍ یوه میاشت کې له افغانستان سره د 102 میلیونو ډالرو نغدي مرسته کړې ده. دغه بانک زیاتوي دغه پیسې د افغانستان نړیوال بانک یا AIB ته سپارل شوي. د افغانستان نړیوال بانک دوی ته د سپارل شوو پیسو دقیق شمیر په اړه څه نه وایي، خو ټینګار کوي چې دغه پیسې به افغانستان کې د ملګرو ملتونو سازمان اړوند ادارو او بهرنیو مؤسساتو بانکي حسابونو ته ولېږدوي. مخکې تر دې د افغانستان بانک ویلي وو ملګرو ملتونو ویلي افغانستان کې د بشري مرستو لپاره به د 2022 میلادي کال تر مارچ پورې هر اونۍ 40 میلیون امریکایي ډالر افغانستان ته انتقالوي. جزئیات په دغه مفصل راپور کې.
هغه معلومات چې د افغانستان بانک ازادي راډیو ته ورکړي دي، د ملګرو ملتونو سازمان تر اوسه له افغانستان سره 15 جوپې نقدي مرستې کړې دي. په دې مرستو کې د ډالرو 2.14 میلیونی، 2.19 میلیونی او 2.23 میلیونی جوپه شامل ده چې دغه سازمان په وروستۍ یوه میاشت کې افغانستان ته لیږلې دي. د افغانستان بانک ویاند حسیب الله نوري ازادي راډیو ته وویل چې دغه پیسې د افغانستان نړیوال بانک ته سپارل شوې دي. ښاغلی نوري وایي دوی هڅه کوي چې د افغانستان د خلکو ستونزو ته د حل یوه مناسبه لار پیدا کړي.
د افغانستان بانک هڅه کوي څو د هیوادوالو د بېوزلۍ او ناچارۍ د مخنیوي لپاره اصولي او اسانه لارې چارې وکاروي او له دې لارې هیوادوالو ته ډاډ ورکوي چې د هیواد د بانکي نظام وضعیت به ښه او اساري اړتیاوې به ژر تر ژره حل شي.
مخکې تر دې د افغانستان بانک په خپله یوه اعلامیه کې ویلي وو ملګرو ملتونو ویلي چې افغانستان کې د بشري مرستو لپاره به د 2022 میلادي کال تر مارچ میاشتې پورې هر اونۍ 40 میلیونه امریکایي ډالر افغانستان ته انتقالوي. خو د افغانستان نړیوال بانک د ملګرو ملتونو لخوا له افغانستان سره د مرستو شویو پیسو دقیق شمیر په اړه څه نه وایي. خو د دغه بانک سرپرست اسدالله فیضی ازادي راډیو ته وایي د ملګرو ملتونو لخوا رسیدلې دغه پیسې به په افغانستان کې اړمنو سره د بشري مرستو په موخه د ملګرو ملتونو سازمان اړوندو مؤسسو بانکي حسابونو ته ولېږدوي.
د نور ایجنسیانو لکه UNDP، UNICEF، UNHCR دغه نورې موسې ته خپل د دوی د ضرورت په اساس باندې دوی ته بیرته حسابو ته انتقالوي چې دوی خپل پروګرامونه لري چې څه وخت یې کوي څنګه یې کوي.
خو پوښتنه دا ده چې بانکونه خو نور هم شته، ولې دغه پیسې د افغانستان نړیوال بانک ته سپارل شوي؟ د طالبانو ویان زبی الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل دا پریکړه د نړیوال ټولنې ده. ښاغلی مجاهد وایي نړیوال ټولنې تصمیم نیولی چې د افغانستان له خلکو سره خپلې مرستې د دولتي بانکونو پر ځای خصوصي بانکونو ته وسپاري. نو له همدې کبله د نړیوال ټولنې مسؤلینو د خصوصي بانکونو له ډلې د افغانستان نړیوال بانک ټاکلی دی.
اصول داسې اوس د غوښتل دغه پیسې یو آزاد بانک ته لاړ شي، یعنی حکومتي بانک ته نه یي. بیا نو د تنها AIB بانک هم نه ده، نورو بانکونو ته هم موږ ورته ویلي چې باید په منحصر په یو بانک کې نه وي، متعدد ته لاړ شي. نور وخت کې بیا داسې حکومتونو مرستې کېږي او کېدای شي نور بانکونو له لارې نه اوسي، منحصر په یو بانک کې به نه یي.
په ورته وخت کې د اقتصادي چارو یو شمېر افغان پوهان وایي طالبان باید نړیوال ټولنې ته قناعت ورکړي چې خپلې مرسته شوې پیسې نورو بانکونو ته ورکړي. اقتصاد پوه شبیر بشیری ازادي راډیو ته وویل
باید نور بانکونو تا هم دا پیسې وارد شي، چې متاسفانه ځینې زمونږ بانکونه افلاس ته نږدې شوي ده، چې هغوی نجات پیدا کړي.
د ملګرو ملتونو یو چارواکی وایي دغه سازمان به په افغانستان کې له زیانګالو کسانو سره د مرستې لپاره را روان میلادي کال د 4.5 میلیارد ډالرو مالی مرستې غوښتنه وکړي. د بشري چارو او بیړنیو مرستو د تنظیم په چارو کې د ملګرو ملتونو مرستیال مارتین ګریفیتس پرون په اسلام آباد کې د اسلامي همکاري او سازمان غونډې ته په وینا کې وویل دا به د بشري مرستو تر ټولو لوی اپیل وي. د په وینا د ملګرو ملتونو پلان دا دی چې له څه باندې 1 میلیون افغانانو سره چې د ژوند د ژغورنې مرستې ته اړتیا لري بشري مرسته وشي. ملګرو ملتونو روان کال هم په یوه غونډه کې له مرستندویو هیوادونو د څه باندې 1 میلیارد ډالرو بشري مرستو ژمنې ترلاسه کړې. دا په داسې حال کې ده چې بشري مرستو ته یو شمیر اړ افغانان غوښتنه کوي چې ژر تر ژره دې دا مرستې په عادلانه ډول پر دوی وویشل شي، ځکه د دوی په خبره خلک ډیر بې وزلې دي او په سختۍ سره د ژوند د شپې او ورځې تیروي. امان الله عمر نږدې 4 میاشتې کېږي چې د کابل خیرخانې سیمې د بېځایه شویو په کمپ کې اوسیږي. دوی آزادي راډیو ته وویل هیله مند دي چې له بشري مرستو برخمن کېږي.
بار بار نشته دوده نشته مرسته کیگی اقدار پاقدار نرسیدی.
غریبی حد ته رسیدلې. مونږ که غرمې ډوډۍ خورو شپې ته حیرانه یو، که شپې خورو سهار ته حیرانه یو. ډوډۍ نشته دی، کم کومک د بشران دوستانه چې کیږي هغه مونږ ته منصفانه نه رسیږي. ډیر خلکو ته همداسې پاتې دي، دا ډیر خلک دي چې ډوډۍ ورته نه دغه نه کراګانې ډیر شوي دي او یو کرا بل کرا باندې ډیریږي. مونږ څنګه وکړو؟ مونږ د دولت نه دغه غواړو چې مونږ ته ډوډۍ او دغه شی نه برابر کړي.
د نقدي مرستو تر څنګ د ملګرو ملتونو سازمان او یو شمیر نور هیوادونو د خوړو او روغتیایي توکو په شمول په بیلابیلو برخو کې له افغانستان سره همکاري کړې ده. افغانستان ته د طالبانو د حکومت له راتګ وروسته امریکا د افغانستان 9.4 میلیارد ډالر پیسې کنګل کړي دي. په دې سره د طالبانو حکومت او د افغانستان خلک له جدي اقتصادي ستونزو سره مخ دي. طالبانو په وار وار له امریکا غوښتي چې د افغانستان کنګل شوي پیسې آزادې او د افغانستان خلکو ته دې وسپاري. د طالبانو د حکومت مرستیال ملا عبدالغنی برادر هم څو ورځې مخکې وویل چې کنګل شوي پیسې د افغانستان د خلکو حق ده او باید ورکړل شي، خو امریکا په وار وار د دوی دا غوښتنه رد کړې ده. د سپینې ماڼۍ ویاندې جن ساکي وروستی ځل په دې اړه ویلي وو یو شمیر دلایل شته چې ولې دا زیرمې د لاسرسي وړ نه دي. د نوموړي په خبره دا یوه ډېره پیچلې موضوع ده او دوی په تلپاتې توګه له خپلو شریکانو او متحدانو سره په همغږۍ او همفکرۍ په دې اړه بحث کوي.
د ازادي راډیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماخام تر 2 بجو پورې په بیلابیلو ساعتونو کې په لنډو څپو 25 یودیرش 19 او 15 مترو اوریدل شي. د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه په 2000 اویا 4900 4700 1900 او 15090 موندل شي. ګڼو رسپانو د اسلام آباد په قربتوب د افغانستان د بشري بحران د ختمولو په لارو چارو باندې د اسلامي هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو په ناستې تمرکز کړی. له دې ډلې د ډیلی میل په خبره شوې مقاله کې راغلي چې اسلامي نړۍ له بېوزله افغانستان سره د مرستو لپاره یو موټی شوي. ډیلی میل په دې مقاله کې د او آی سي د فوق العاده غونډې د اکثرو ویناوالو عمده پیغام هغه خبرداری بللی چې که له افغانانو سره مرستې ونه شي ټولې سیمې باندې به ناوړه اغېزې ولري. افغانستان د طالبانو په بیا واکمنېدو له سخت اقتصادي او بشري ناورین سره مخ دی. ګڼې بهرنۍ مرستې درېدلې او د دغه هیواد نږدې 10 میلیارده ډالر شتمني بهر کنګل شوې چې ورسره د اړمنو افغانانو په شمیر کې ورستربلې زیاتوالی راغلی. د ملګرو ملتونو د شمیرو له مخې 23 میلیونه افغانان د خوړو له کمښت سره مخ دي. د ډیلی میل په دې مقاله کې زیاته شوې چې د طالبانو په 4 میاشتو واکمنۍ کې نجونې له لوړو زده کړو محرومې دي او ښځینه کارکوونکي په کور کې نیول شوي. د اسلامي هیوادونو د همکارۍ سازمان د دې ناستې اصلي کوربه شاه محمود قریشي او ګڼو نورو ویناوالو هغو خبرو ته اشاره شوې چې د طالبانو حکومت باید د بشري حقونو او تعلیم په څیر په ګڼو مسلو کې د دوی غوښتنې وړاندیزونه ومني. لویدیځوالو خپلې ګڼې مرستې د نجونو او ښځو په حقونو، تعلیم او بشري مسلو پورې تړلي، هغه څه چې که څه هم طالبان یې د پوره کولو ژمنې کوي خو عملا یې څرک نه لګیږي. ګارډین ورسپانی په کابل کې د پاسپورت ریاست مخته د سلګونو کسانو په ورچولېدو یو مقاله خبره کړې چې په سړه هوا کې د پاسپورت د اخیستلو لپاره مراجعه کړي. د ورسپانی په لیکنه سلګونو کسان ورسته له هغه د پاسپورت ریاست ته ورغلل چې دغه ریاست په کابل کې د پاسپورتونو د ویش بهیر بیرته پیل کړ. ګارډین لیکلي د پاسپورت د متقاضیانو له ډلې یو شمېر د تداوی لپاره بهر روان دي او ځینې نورې بیا د طالبانو له واکمنۍ د تیښتې په خاطر منډې ترړې کوي. د طالبانو کسان نه پرېږدي چې د پاسپورت متقاضیان له لیکو ووځي یا ګډوډي رامنځته کړي. په ځینو راپورونو کې آن په متقاضیانو باندې د طالبانو لخوا لاس هم پورته شوی دی. ګارډین د طالبانو د غړو اندېښنې راخیستې چې د خلکو په ټولېدو دوی اندېښنه لري چې داسې نه شي چاودنه یا کوم برید وشي. ورسپانې د 26 کلنې مرسل رسولي خبرې راخیستې چې د ژمي په سړه هوا کې خپل وړه لور په غېږ کې کلکه نیولې او وایي چې وضعه هیڅ ښه نه ده. د مرسل په حواله زیاته شوې چې که خلک پاسپورتونه ولري کولی شي د وضع په لا زیاتې خرابېدو سره له هېواده ووځي. د ګارډین په دې مقاله کې د پاسپورت اخیستلو ته د خلکو بیړه له هغه بشري او اقتصادي ناورین سره تړلې بلل شوې چې د طالبانو په بیا واکمنېدو رامنځته شوې. ګارډین لیکلي د همدې بشري بحران د ځوابولو لپاره هلته په اسلام آباد کې د اسلامي همکاریو سازمان د بهرنیو چارو وزیران سره ټول شوي وو څو له اړمنو افغانانو سره د مرستو لارې ولټوي.
وار بشو غزنی ته. غزنی کې ډیری ماشومان زده کړې پریښي او خواري او مزدوري کوي. د طالبانو راتګ څخه وروسته په هیواد کې د بیکارۍ، بیروزګارۍ او ګرانۍ له امله د غزنی او شمیر ماشومانو په شاخه کارونو لاس پورې کړی. دا هغه ماشومان دي چې تر دې وړاندې په ښوونځیو کې زده کړې کولې خو اوس ورته وخت نشته او مجبور دي چې کار وکړي. د دغو ماشومانو په باور پلرونه او د کورنیو سرپرستان یې نشي کولی د کور له مصارف ووځي، نو ځکه هم دوی ورسره ملاتړلې ده. په دې اړه پام وکړئ دغه راپور ته.
شمس خان چې د بوټانو په رنګ مخ لاسونه او کالي لړلې دي، دای پښنه یخ ته شارپ واټونو ګرځي او د خلکو بوټونه رنګوي. شمس خان چې شاوخوا 15 کال عمر لري وای پلارې کراچۍ چلوي او زما په ګډون لسته نه کورنۍ ورپسې ده. نو موړی وای د جمهوریت په وخت کې هیڅ کار نه کاوه، په وام ټولګي کې خپل زده کړې کولې خو اوس یې شوونځای پرې شای دی. د وای د پخوا په پرتله ګرانی یو په دوه زیاته سوې ده. یو کس نسی کولای چې د کور تر وده ووزي، ځکه خو می له پلار سره کار کولو ته وژور کړی ده.
ما مشکل ده که زه کار ونه کوم، کوټه مو ډوډۍ شې نه ستا، کوټه مو یو څوک نه چې مو ډوډۍ راکې بیا نو مکتب ته خانم چې کوم مکتب وایم بیا کوټ کې څوک نه چې مو ته روزي راکې. غریبان له ډېر غریبین ټول په دریان شي له چاسیان چې د دې قانون له دې حکومت څخه خلل هم شي مونږ سره کومه کوي.
دا یوازې شمس خان نه دی چې په نازکو لاسونو د خپل کورنۍ لپاره نفقه ګټي، بلکې په غزنی کې ډیری ماشومان په دغه حال کې تسترګو کېږي. دغه ماشومان وایي د طالبانو لراتګ او په هیواد کې د بیکاری، بیروزګاری او ګرانۍ له امله یې په شاقه کارونو لاس پورې کړی دی، ځکه پلرونه او د کور نور سرپرستان یې نسي کولی چې د کور تر وده ووځي. دا دغه ماشومان ډیری برخه یې هغه دي چې تر دې وړاندې په ښوونځیو کې په زده کړو بوخت وو خو اوس یې خپل زده کړو ته شا کړی ده. احمد خان بیا ولس کلن زلمی دی. دی هم د ښار په ګڼه ګوڼه کې قدم وهي، د خلکو پښو ته ګوري او ډیری کسانو ته د بوټانو رنګولو سات کوي. احمد خان وایي ولس کسیزه کورنۍ لري او پلار یې مزدور کار دی. دی وایي ښوونځی یې پرې شای دی، ځکه که کار نه کوي ځان او کورنۍ به څنګه ساتي.
زه بوتنه رنگم د شارک یم کور ده چې د حکومت په دلسو دي موږ ډیر خراب ده. موږ به ټول ورځ د بوت رنگ اوس هغه تلار مکتب ته به کار د تسوک.
شاوخوا ولس کلن شهزاد بیا د دوکانونو او موټرانو نظر ماتوي. د سپیلنې دوګوي او وایي له خپل پلار سره د کورنۍ لپاره نفقه برابروي. د شهزاد کورنۍ تر ډیرو نورو لویه او دیار لستنه ده.
مخکې له دې چې دا حکومت راغلی او موږ خپل درسونه ویل، خو اوس چې کله دا حکومت راغلی موږ پیسې او ډوډۍ شیان نه لرو. موږ مکتب پرېښی دی، ما پلار کراچۍ چلوي، نو موږ دواړه د خپل کورنۍ هغه پوره کوو خرچه.
دغه ماشومان په دې باور دي چې دوی هم د خپلو کورنیو لپاره وړ نه پکه نسی برابرولی، خو بیا هم هڅه کوي. دوی له نړیوالو موسسو او د طالبانو له حکومت څخه غواړي چې په غزنی کې له بېوزلو کورنیو سره مرسته وکړي تر څو د دغه ماشومانو خوله له خاورو پورته سي. خو د طالبانو چارواکي وایي په اکثرو ولایتونو کې هغه زیرمې تسې دي چې د ژمي پر مهال به له اړمنو سره د مرستو لپاره توکي پکې ځای پر ځای کېدل. د کډوالو او راستنېدونکو چارو وزارت ویان عبدالمطلب حکانی د پنجشنبې په ورځ ازادۍ راډیو ته ویلي وو دوی له مرسته کوونکو هیوادونو او موسسو سره په تماس کې دي چې د لارو له احتمالي بندېدو مخکې دا زیرمې ډکې کړي. دا خوړو نړیوال پروګرام په باور افغانستان د بشری ناورین ښکار سوی او په روان ژمي کې میلیونونه افغانان د خوړو له کمښت سره مخ سوي دي.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
ور به شو کندوز ته په کندوز ولایت کې پروان کال کې ډیر شتنه شات یا سل تولید شوی او دغه راس په دغه ولایت کې د شاتو مچیو د پالنې او روزنې کاروبار هم د وادي پال کې ده. د شاتو مچې یو شمېر روزون کې وایي د کندوز ولایت آب او هوا د شاتو مچې پالنې ته مناسبه ده او په همدې دلیل په دې ولایت کې د شاتو مچې صنعت هم د وادي او پراختیا پال کې ده. دوی بیا دا شکایت لري چې په دې وروستیو څو میاشتو کې د خرڅلاو مسله لږ څه کمرنګ شوې ده. نور حال په دغه رپورت کې
او کندوز کې د شاتو د مچیو فارم لرونکو د شاتو له تولید څخه راضي دي، خو د بازار له نشټوالي شکایت کوي. د کندوز د قلایزال ولسوالۍ یو اوسیدونکی 40 کلن محمد مصطفی له شل کالو راهیسې د شاتو مچۍ روزي او له همدې لارې د خپلې 15 کسیزې کورنۍ مالی لګښت پوره کوي. نوموړی وایي چې سږ کال د شاتو تولید ښه دی، خو د بازار نشټوالی د خپل کاروبار پر وړاندې جدي ننګونه بولي.
تحولاتو کې هم د برادر فروشات اصل زیر صفر است، کسی اصل نه میخره. از امارت اسلامي میخوایم کې برادر هم
وروستیو سیاسي تحولاتو زموږ پر کاروبار منفي اغیزه کړې. زموږ پیرودونکي بیخي کم شوي، څوک شات نه اخلي. موږ له اسلامي امارت غواړو چې د بازار موندنې په برخه کې له موږ سره مرسته وکړي تر څو د افغانستان شات بهرنیو بازارونو ته لاره پیدا کړي او زموږ ستونزې هوارې شي. دلته خلک پیسې نه لري چې شات واخلي.
15 کلن فیض الله د دې ولایت د چهاردرې ولسوالۍ اوسیدونکی دی. هغه ازادۍ راډیو ته وویل چې له اوو کالو راهیسې د شاتو مچیو پالنې او روزنې ته مخه کړې او له امله یې اقتصادي حالت ښه شوی دی.
د مچیو کاروبار ښه دی او ډېر باکیفیته شات تولیدوو. پخوا له کندوز څخه نورو ولایتونو ته حتی بهرنیو هیوادونو ته مونږ شات صادرول، خو په دې وروستیو کې زمونږ پیرو پلور ډېر کمرنګ شوی دی. دومره خاص صادرات مونږ نه لرو، خو تولیداتو کې کم کماله نه راغلی. تولیدات مو ماده په خوا په څیر دي.
د دغه ولایت د شاتو د مچیو یو بل فارم لرونکی 28 کلن امید مرادی وایي د شاتو مچیو سل صندوقونه لري او ساش کال ورڅخه زر کیلو خالص شات ترلاسه کړي دي. د نموړي په وینا چې اوس مهال په بازار کې یو کیلو خالص شات 1500 افغانۍ قیمت لري.
انواع و اقسام اصل ما داریم، از ولایت بدخشان است او از تخار است، از قندوز. پیش از او کار اصل
موږ دلته ډول ډول شات لرو. د بدخشان، تخار او کندوز تولید شوي شات له موږ سره موجود دي. پخوا د شاتو بازار ښه و، خلکو له موږه شات اخیستل، خو د نظام بدلون سره زموږ کاروبار هم خراب شوی ځکه خلک له اقتصادي ستونزو سره مخ شوي دي. د شاتو پیرلو توان نه لري. اسلامي امارت باید د بازار موندنې په برخه کې له موږ سره مرسته وکړي.
د کندوز د کرنې او بلګونې او مالدارۍ د ریاست چارواکي وایي چې په دې ولایت کې څه باندې 400 د شاتو مچیو فارمونه موجود دي او سلګونو کسانو ته پکې د کار زمینه هم برابره شوې ده. د دغې ادارې رئیس مولوي امان الله حسن ازادۍ راډیو ته وویل
او د اصلو تولید په کندوز کې 2000 کیلو اصل په 1400 کال کې 1400 کې تولید شوی سي مقدار 10 ټونه کې ټول او بیا وختن په وختن د مسشو فارموت د من عمله ورزي بیا غو مشکلات لنزین او کوم کاري ضرورت یا غور سره کوي.
د خاغلی حسن په خبره په دغه ولایت کې د شاتو د بازار موندنې په خاطر د شاتو مچیو درې کوپراتیفونه جوړ شوي او فعالیت کوي. د مچیو د روزنې فارمونه او د شاتو تولید د هیواد په بیلابیلو برخو کې د شاتو مچیو لرونکو لپاره د عواید یوه ښه سرچینه بلل کیږي. د معلوماتو پر بنسټ پر مرکز سربیره د دې ولایت په خان آباد، شهردرې، قلعزال، امام صاحب او د شیرچی ولسوالیو کې د شاتو مچیو فارمونه موجود دي. د فارم لرونکو په وینا د شاتو مچۍ خپل خوراک د صحرایي ګلانو او بوټو سربیره د سیج، سنځلې، عکاسي، د شکرو او دغه راز د نورو ونو لوپاڼو او ګلونو څخه برابروي او په یو کال کې دوه ځلې حاصل ورکوي.
وخت په افغانستان کې د سهار اته نیمې شوې. ورځو لنډو خبرونو ته. د ملګرو ملتونو یو چارواکی وایي دغه سازمان به په افغانستان کې له زیانګالو کسانو سره د مرستې لپاره را روان میلادي کال د 4.5 میلیارد ډالرو مالی مرستې غوښتنه وکړي. دا خبره د اوچا رئیس مارټین ګریفتس پرون په اسلام آباد کې کړې. د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو ملاتړ وجهي صندوق یونیسف وایي د ژمي په مهال د افغان ماشومانو په لاسنیوي کې ځنډ ښایي د ډیرو ماشومانو د مړینې سبب شي. د افغانستان کرکټ بورډ په آسیایي لوبو کې تر 19 کلونو د کم عمره لوبغاړو ګډون مهم وباله. آسیایي لوبې په اماراتو کې د افغان ټیم پرون ورسېدلی. د ایران روغتیا وزارت په دغه هیواد کې د کورونا د نوې بدلې شوې بڼې او میکرون د لومړۍ پیښې د ثبت خبر ورکړ او پرون په زرګونو کسانو د بلجیم پلازمینه بروکسل کې د کورونا ویروس له کبله د لګول شو محدودیتونو پر خلاف سوله ییز لاریون وکړ. لاند خبرونه مو اوریدل. کولی شئ په تفصیل ازادي راډیو ویب پاڼه ازادي راډیو ډاٹ کام کې د خبرونه ولولې. دویم نیمای پیلو لومړی به یو راپور لاړو. بیا به د ورکو شو اجزانو پروگرام در تخپور کرو. راپور داده چه ده اوکراین پولی تا نگده ده روسیه ده سلگون و پاوزیانو زای پرزای که دو نه یوازی پا اوکراین بلکه پا نورو لویدیزو هیوادونو لدیر دل جرمنی که اندیخنه ولاری کردی. ده جرمنی دو وزیرانو خبرداره ورکر چه پر اوکراین ده روسیه ده یرغل پا صورت که پا موسکاو لسخت و بندیزون سر مخامخ شی. کیف او لویدیزو متحدانو پر موسکاو تور لگوله چه ده اوکراین پولی تا نگده د خپلو زرګونو پوځیانو په ځای پر ځای کولو سره پر اوکراین یرغل ته ځان چمتو کوي، خو موسکو دغه تورونه ردوي. د ازادي راډیو د خبر مرکزی څنګه د ریپورت جزئیات په پښتو اوري. تر هغه وروسته د اوروکوشو عزیزانو خبرونه مه هیروي.
د جرمني ځینو چارواکو د اروپایي ټولنې پخوانی خبرداری بیا تکرار کړ. هغه دا چې پر اوکراین د پوځي یرغل په صورت کې به روسیه له سختو بندیزونو سره مخامخ شي. دوی ویلی دا احتمال کولی سي برلین دې ته مجبور کړي چې له مسکو سره د نورد ستریم 2 په نوم د طبیعي ګازو د نلیکې په تړاو پر خپل همکاري بیا غور وکړي. دا تازه خبرداری داسې مهال ورکول کیږي چې کیف او لویدیز ملاتړی پر روسیا تور لګوي چې د اوکراین پولې ته څیرمه د خپلو سلګونو پوځیانو په ځای پر ځای کولو سره د روانې میلادي میاشتې په لومړیو کې پر اوکراین احتمالي پوځي یرغل ته ځان چمتو کوي، خو روسیا دا تور نه مني. وروسته له هغې چې روسیې په 2014 میلادي کال کې د اوکراین کریمیا چاپ وزمه لاندې او له خپلې خاورې سره الحاق کړله، دغه راز یې د اوکراین په ختیځ کې د روس پلو بیلتون غوښتونکو ملاتړ ته دوام ورکړ. اروپایي ټولنې څو وارې پر روسیې بندیزونه ولګول. د اوکراین په ختیځ کې د روانې جګړې له کبله تر اوسه 12,200 کسان وژل سوي دي. اروپایي ټولنې له روسیې د کړکیچ د کمولو او د اوکراین په ختیځ کې د روانې شخړې د حل لپاره د ډیپلوماسۍ د لارې غوره کولو غوښتنه کړې ده. دغه ټولنې خبرداری ورکړی چې پر اوکراین د هر ډول پوځي یرغل په صورت کې به اروپا له بریتانیا او د امریکا له متحده ایالاتونو سره په همغږي پر مسکو لا سخت بندیزونه ولګوي. روسیې پر اوکراین د پوځي یرغل د احتمال تورونه رد کړي دي. د جرمني دفاع وزیر کریستین لامبرخت پرون یک شنبه له بیلد ام سونتانګ ورسپانې سره په مرکه کې ویلي روسیا نسی کولی چې د سیمې د امنیت په اړه ناټو تړون ته حکمونه ورکړي. د هغې په خبره پر اوکراین د روسیې د یرغل په صورت کې د مسکو په وړاندې له هرو ممکنه ډیپلوماتیکو او اقتصادي بندیزونو کار اخیستل کیږي. د روسیې لخوا د کریمیا چاپ وزمې تر لاندې کولو وروسته ناټو تړون د ختیځې اروپا په پولو کې خپل حضور پراخ کړی چې دې کار د مسکو انتقادونه پارولی دي. بلخوا د جرمنی د اقتصاد وزیر رابرت هابک هم خبرداری ورکړ چې پر اوکراین د روسیې د یرغل په صورت کې به د نورد ستریم دوه په نوم هغه نلیکه چې طبیعي ګاز له روسیې جرمنی ته لیږدوي ممکن له سختو عواقبو سره مخامخ سي. په پام کې ده دغه نلیکه جرمنی ته د روسیې د ګازو انتقال دوه برابره زیات کړي، خو دغه پروژه په وروستیو کې د پولنډ په ګډون په اروپایي ټولنې کې د جرمني د شرقي متحدانو له انتقادونو سره مخامخ سوې ده. امریکا او اوکراین هم د دې پروژې مخالفین دي او په وار وار یې له جرمني غوښتنه کړې چې په دې اړه دې بیا غور وکړي.
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه
سلامونه او نیکی هیلی تاسو د ازادي رادیو او پتیره د ورکوښو عزیزانو د خبرونه قدرمن اوریدونکو ته وړاندې کوم. ستاسو د بشپړې روغتیا او آرام ژوند په هیله د نن ورځې دغه پروګرام ما ته هر روشن تاسو ته چمتو کړی او وړاندې کوم. درانو دوستانو، په دې اونۍ کې بیا هم ستاسو د خوا نسبتا زیات شمیر پیغامونه موږ ته رارسېدلي وو چې موږ یې په دې خپرونه کې حتما درته خبرو، خو بیا هم زموږ یو شمیر اوریدونکو د پیغام ثبتولو په ترڅ کې ځینې مهم او ضروري خبرې له یاده ایستلي. هغه دا چې باید تر هر څه مخکې خپل نوم او آدرس او د ورک شوي عزیز نوم او نشانی او تر ټولو مهمه خپل د ټلیفون شمیره په خپل یاد کړي. موږ دغه یادونه څو ځله کړي، خو بیا هم زموږ ځینې اوریدونکي دغه اصول یاده باسي یا یې نه مراتوي، چې په هغه صورت کې بیا ستاسو دغه پیغام نیمګړی وي او ډیر امکان لري چې موږ یې خپور نه کړو. نو په دې هیله چې په راتلونکي کې خپل پیغامونه په بشپړ او سم توګه راولېږئ، د دې اونۍ دغه خپرونه بیا هم ستاسو د ځینو پیدا شوي خپلوانو او دوستانو په پیغامونو سره پیلوو.
سلامونه اونۍ کې هیلې روشان سي تا ته څوک چې اوري سل اشاریه پنځه هغوی ټولو ته کوم. زه پرهیز پسرلی یم در سره د تلیفون په کرښه دا پیام درته پرېږدم. ما یو ماشوم پیدا کړی دی، ګونګی دی په ژبه باندې او سرې وختان دي، شنې سترګې دي، او ادرس نه دی معلوم چې څوک دی او د چا زوی دی. او که څوک یې په اړه معلومات لري نو په دغه شمیرو دې ما ته تلیفون وکړي او زه به خپل ماشوم ورته د مسلمانۍ د دغه نه ورکړم په لاس کې. زما شمیرې د موبایل دا دی 0822 شپږ شپږ نه نه 0. شمیره بیا وایم 0822 شپږ شپږ نه نه 0. روشن شمیره هم درته وایم 0 9 8 3 3 0 0 0، یعنی 0 9 8 3 3 0 0. او دغه پیام راته بیا بیا خپور کړو شان صاحب، تاسو نه ډیره ډیره مننه چې زمونږ پیامونه خپروي. الله په امان.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہلو بدر درنا او درمن ارد میں خوشین سے جوڑ بخیر شرف دے وقت میں ایک من غفر احمد خادم دے خدمت ولایت او شیر الوصالی او دا کرے تک سن انتخاب زمر تسنے کہ کارت دا وقت نما تقریبا دا شیل سے دیش کال کیش تو سیر نو کہ من مسلمان رو نو زما سے پتر شمیرہ بنی علی کو نس زما دا چن شمیرہ دا 0 0 0 یو تلور 2 8 1 9 تلفون شمیرہ دا جا 0 0 1 2 3 8 9 0. نو دا دیر وقت ایش پتہ غسل کہ دا وسیج اصل کہ دا وایز دا یرات ولا دا شندا ول سالے دا خار دا کلی مکو کہ نفس دا وس پنا بن دا شمیرہ دا جام دا 0 0 1 2 3 8 1 9 و سلام جام دا دا رتول قدم نا رنگ تو سلام.
بلی السلام علیکم بخبری ساتھ حواجب دا کندهار ولایت سخه زادی راځي ټول امکان او دغه سلامونه کوم ته جهله جوړ او خوشحاله بي. نو ته موږ یو حالت پیدا کړی دي چې زړه سکال دی چې سره ژوند یې دی نو دغه ځل لشکر ګاز د کندهار ته راغلی دي. کچېړي کلیواز ما ځاغه نو تاسو خپل خوشې دي بوز ما ته په دغه ټول شي نه راړي کوم دي. 0 0 0 2 1 2 شمیره زړه 0 0 2 5 2 2 2.
بلی السلام علیکم د زادی رادیو ټول درنو ورځو سلام علیکم. د کوم ډول هیله مې چې شبات زه محمد کریم حکیاری ما د کندهار ولایت څخه د چې موږ یو ماشوم پیدا کړی دی تقریبا یو کال وڅ کیږي چې دی وایي چې یو کال کې زه ورته سوې یم. نو څنګه ساتي تکلیف هم لري خپل نوم نس یاد ولې کله کله نوم یاد کړي ما نوم لري ولادي هغه کسان چې واړي د ماشوم د لاس کې زه خبر شمه راوتې لاندې ما
درنو بیدونکو دا و ستاسو هغه پیغامونه چې په هغه کې مو د ځینو پیدا شوي کسانو په هکله معلومات راکړي. ستاسو څخه ډیره مننه چې دا کار مو کړی. اوس به هم راسو د هغو دوستانو پیغامونه به په ګډه سره واورو چې د خپلو رکوسو عزیزانو په لټه کې دي.
السلام علیکم، زه کوچی خان خبرې کوم د پاکستان د خیبر ایجنسی جمرود نه. زمونږ یو کس ورک شوی ده، محمد نومیږي، پالکو مشهور ده. که هر مسلمان ته پته وي په دغه نمبر دې ماته زنګ ووایي. لږ اعصابونه کمزوری ده. 0-345 1-9-1-9-9 دویم نمبر مې 0-345-9-9-9 دا پلاده مو غږیږي. ها بچی ورک دی، نومیې محمد اجان، خو پالکو مشهور ده. تقریبا 15 کال اوس ورک دی. کار چا ته به چا سره وي او چل دلې بله په دې لمبه دې پته ولګېږي. لا مور ډېر غمجن دی، ډېر خفه دی.
سلامونه او نیک اله احترامات د افم ټولو قدرمنو کارکونکو اردن ته قدرمنو هوادوالو څنګه زغله 6.5 افم پر صفاوري ټو ته زنګره. سلام علیکم، نیک تر غلم محبت الله محبت خبر کوم د کابل ولایت د سوزل سلنه زرولی ولاد خان محمد د کابل ولایت د کمپنی بازار څخه نادر کسه د چار روټ ته پته او ادرس یې ورته ماته د پدیش مېره باندې زنګ و هي او د زرولی کورنۍ وای چار چاته زویرو رحمت وسپاره $15,000 جایزه هم تحفه کې ورکوي. صاحب ما د اړیکې شمیره ده، درې شمیرې ته یې سوایم. ماته دې په دې غبانی زنګ وایي او هر چاته که ادرس او پخه پته لري ماته دې زنګ وایي. ما اړیکې شمیره ده 0700-711-550. بله شمیره مې ده NKN 0-2-9-8-5-8-5. بله شمیره 0-2-9-9-5-1-5-5. مننه کوم ځوانده دې وي. ازادي راډیو مشرته باندې ډیره مننه کوم چې داسې برنامه جوړ کړی دی او د ورکو عزیزانو لپاره بس مننه. ځندې دوی خو وخت د خدای په امان وروند خبرونه خو نسیم کې شي.
السلام علیکم، د ازادي راډیو ټول کارکونکو سلام نه پدې هلم شریکو او جوړ به زما یو رسېنه یا عبدالمجید اکاوی د 15 کال او عمر د تزور کار کې شوکته د هلمند ولایت نه دلیل ټول سوالې دی. نو که چېرې دې زما خپل دی نو باید چې دی راشي پسې سرګردان. السلام
السلام علیکم ورکه، تا ته د برنامې ټول مینهوال ته خوشحاله. افغان مد ننګرهار ولایت نیمه ورکه پیغام سب کوم. دغلته زما یو کاکا دی د خمباسا په نامه ورک شوی دی. کار ته په دک معلومات ما سر د اسلامي درځي په وجه په دغه شمیرو اړیکه ونیسي. اتصالات شماره مې ده 0-58-2-28-9-0-0. اریبا شماره مې ده 0-89-6-6-0-0. اتصالات شماره بیا وایم 0-8-8-2-8-9-0-0. اریبا شماره مې ده 0-9-6-6-0-3-0. په دې ورځ ما پیغام نشر کړی، خدای په امان.
السلام علیکم، کیفیلیا او احترامات ازادي رادیو کارکونکو اوریدونکو ته وړاندې کوم. زما یو ورور وکړي د هغه وخت څخه دره کړي مستری پاک نه و چې د طالبانو له تیر دوره د محمد عمر خان دوره دوران یو دو په حال کې ولا نو بیا د مستری را دي تکت وسره و اوس نه حال چې د افغانستان کنټرول طالبان په کنډر لاس کې رالی نو دا اکس پرمیت یا فیسبوک فوټو سوو نو دا موږ ته په ډیر نو وخت سره ورسی خو خیر دولانه او ممکن و څاره له پلاس رانلی نو زه به نشانه تکرار کوم. دا بیا که هر مسلمان ورور ته پته و ما په کډی په دی لمبر دا جنگ و زه خپل لمبر تکرار کوم. نو په عمر دروسه یو چې څلور څلور کلون عمر لري نو د دوه اعصاب وای کار نه کوي. هلته دا دغه کې سره لیکلو چې عصبي سیستم کار نه کوي. نو د دوه په دا راستا ورېځ کې د پزې اړخ ته د تندې پر خوا او د بلخو پر خوا د انرژي لیکسته د پزې پر مابین باندې تر دا سربېره مابین باندې یو چنې داغسته او د بریتو په مابین کې د پزې شدت ته بیا د شین د خلو خوا ته د سیده نری لیکه دېش لري د دښتانې یو طرف بل طرف ته
د سویل کاپوس چمال نیږي نو په دې هله چې د چا سره معلومات وي نو سره د په دې لمبر شریکې سپراویا پنځوس اوولس نه سوه اووه اویا وسلام تر خدای سپارم. السلام علیکم.
سلامونه ونی کیلې د ازادي رادیو د ورکو ځان ټول پروګرام ته کوم از جام پر یادی د زمونږ ولایت ته وسیدون کې زمونږ راته پیغام پر زمونږ زمونږ یو دوست ورک دی چې د یا په نوم دې د شګول اکا عزیز نسوالی کالی په تانی سلور بیا شکی چې د خپل کور نه درکه سوی دی هر مسلمان ورو ده کې په اړه معلومات پی ایم د خپل ځغوري زمونږ سره په دغه شمیرو اړیکه ونی چې به شمیره د 0 0 5 2 3 2 0 5 2 اتصالات شمیره ده 0 3 1 6 9 8 بیا په پای کې 15. روشن شمیره ده 0 9 1 10 4.
سلام علیکم د ازادۍ و کارکونکو ته سلام وایم. بعد سلام د عزت الله په نامه د غوث محمد اکا زوی چې د نوزاد ولسوالۍ د شپږ میاشت کېږي چې زموږ سره ندرکه دی که څو کال لري و دغه لمبر ته دې زنګ ووهي 0202 0205 0825 دغه شماره ده و دغه شمارې ته دې زنګ ووهي.
سلام او مینه احترامات دا ازادۍ رادیو قدرمنو اوریدونکو باور یم خیسته خواست ولایتنه دغه درې کال کېږي نصرالدین چې ورور او ملګری مې د امیر خان زوی ورک شوی دی. که کوم چاته په هکله معلومات وي په دغه موبایل شمارو ما اړیکه ونیسئ 0 6 6 4 6 6 6 6 او روشن شماره 0 9 0 9 5 9 5 او د اتصالات شماره ده 0 3 0 9 5 9 5 د شمارو تکرار د ایم ټی این 0 8 8 6 6 6 6 او 0 10 9 5 9 5 او د روشن شماره ده 0 9 9 5 9 5.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. حضرت مشاره هلمند ولایت د مرزی ولسوالۍ څخه د پیغام پیژم. ما پیغام دا دی زما ورور محمد شاه په نامه دا وکاله کې چې د کور نه درکه سوی دي کور کې ځوان دي 20 کاله عمر لري او هر څوک محمد شاه په اړه معلومات نو د ازادۍ څخه دا هیله لرم زما پیغام په وار وار نسل کې ترڅو موږ مشکل حل شي. راځو د شمیرې په لور باندې 0 5 5 4 5 9 2 شمارې ځل بیا تکراروم 0 5 5 4 5 9 2 نور مخ نه نیسم. السلام علیکم.
سلامونه او نیکې هیلې د ازادۍ راډیو اورېدونکو او کارکوونکو ته. زما یو ورور دی چې نوم یې دی شمس الله. تقریبا یو کال څلور میاشتې وخت کېږي چې خپل د کوره څخه ندرکه سوی دی. د هلمند ولایت د کجکي ولسوالۍ د زندهاباد د سیمو اوسېدونکی یم. فعلاً اوس په ګریش په ناصره کې اوسېږم. نو د ناصرای سره ندرکه سوی دی. بیا چا معلومات نه د شمس الله په حق نه موږ ته راکړي نه د خپله معلومات راکړي. نو هر مسلمان ورور ته چې معلومات یې د شمس الله په حق له که په ایران کې که دلیا په افغانستان کې که بل ځای که په هلمند کې هر ځای چې معلومات یې د مرګ او د ژوند خامخا دې زموږ سره په دغه شمېره تماس ونیسي. د ټلیفون شمېره ده 0 5 0 5 9 2 8 5 2 2. ټلیفون شمېره یو ځل بیا 0 5 0 5 2 9 5 8 2. د ازادۍ رادیو ته جهان مننه. ازما پیغام خامخا نشر. السلام علیکم رحمتالله.
زه جنت کول د کندهار ولایت څخه خبره کوم. د امان ولسوالۍ څخه زما ورور محمد سلیم چې درې میاشتې کېږي د خپله کوره څخه نادرکه سوی دی. د عصبي ناروغۍ له کبله څخه محمد سلیم د محمد نن زوی د کندهار ولایت ته د امان ولسوالۍ د نانجې د کلي دی. هر مسلمان ورور کې په اړه معلومات لري دغه شمېرې ته چې زنګ ووهي 0 8 5 0 4 1 0. دوهمه شمېره 0 8 9 درست میشه دو ساعت بیتیم زوس شماره یوزل بیا سیپر آیا پتاتیم زوس و آیا تلوس ساعت یوزش دوهم شماره سیپر آیا حتی آیا تلوس درست میشه دو ساعت بیتیم زوس و سلام
السلام علیکم سلامونه د زده ټوله مینوال ته یو خاص سلام طاهر روشن صاحب تاسو ته وایم زه خاکسار خوستایم له ګلابونو خوست ولې ته زما یو رکشوې دوست په نوم د حبیب د فلار نوم یې محمد جواد دی د غوښتل چې ترکیه هیواد ته په قاچاق لاړ شي روستای ته ما چې له نیمروز ولایت څخه خپلې کورنۍ سره نیولې ده خو دا څلور کاله کېږي چې پاره معلومات نشته هر چاته پاکه معلوماتي په دې شماره موږ سره اړیکه ونیسئ دوا شماره وایې ما لومړی ایم ټین شماره د صفر و دوا پنځه یو اته یو اته یو د شماره تکرار صفر و دوا پنځه یو اته یو اته یو
بلی السلام علیکم زه محمد خان مبارز د شلمن ولایت استاد سره په تماس کیم زما یو ملګری دا شکلات نامه چې درېشت کال عمر لري دا دوه کال کېږي چې زما څخه نه درکسوې اصل کې د بلخ ولایت د شهر بلکل وسالي وسیدونکی دی نو حتی که دا شکلات پاکله معلومات لري نو د مهرباني له مخې دې ماته پر دغه شماره زنګ ووي صفر و صفر اته درې و صفر دوه پنځه شپږ د شماره تکرار سپر وسو اته درې سو اویا دوه سو شپږ پنځوس بله شمېره سپر و نهه سپر نهه یو و دوه واره یو شپږ شمارې بیا تکراروم سپر وسو نوي یو نوي یو اویا شپاړس پدې شي له چې زما پیغام نشه چې وسلام ته احترام
د کندهار د ولایت د ونی نایې څخه شعباز احمدی دا پیغام پرېږدم د ورکو نظامو د پروګرام لپاره زما ورته د ستریب د ملاتړ خو نه میږي د جراوت د چیرې د ولایت د جراوت د ولسوالۍ دی اوس دا ګړې زما څورک دی او بل زما دوست چې دوی ملاري ملا خو نه میږي د چیرې ولایت دی اغم زما څورک دی زما د تلیفون شمیره ده صفر و سوه نسل ویر سوارلس ولس دا زما د تلیفون شمیره ده که چیرې ملا ستاره خوند یا ملاري ملا خوند دا زما پیغام واوري د مهربانۍ له مخې دې زما سره د دغه تلیفون د شمیرې د لارې څخه اړیکه ونیسي نور مو وخت نیسم السلام علیکم
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته زه دا زادی در از دو څخه دا خواهش لرم د بادغست ولایت د غادس ولسوالۍ د ګلچین د کلي څخه زحمت درکوم زما یو زوی دی زه نصیر نومیږم زما یو زوی دی د احسان الله په نامه یا د اسماعیل په نامه په هر نامه کې کېنوم اړولی د هر ورور د هر انډیواله سره چې یې ما ته دې په دغه نمبر زنګ ووي زه ډېر پسې سرګردانه یم شپر و شپر دوه شپږ و شپر نه دوه واره شپر و سلام په احترام
السلام علیکم نصیب الرحمن یم د لغمان ولایت نه تاسو سره اړیکه نیولې زموږ یو تن نوخه نوم یې فیض محمد دا د محمد غنی زوی دا د لغمان ولایت کلینګار ولسوالۍ اوسېدونکی دی د کندوز ولایت د میدان هوایي د سقوط په ورځ په سهار نهه بجو کې ټلیفون وکړ او نظر که شو هغه کار چا ته دغه کسره معلومات نو زموږ سره د انساني هم د مخې په لاندې شمیرو اړیکه کوي چې دا اړیکه شمیرې د صفر اتاویا نه سو یو پنځوس درې سوه اتاتیا نه بله شمیره د صفر اتاویا اووه شپېته یویش دوه سوه څلور اتیا ټلیفون شمیرې بیا تکرم صفر اتاویا نه سوه یو پنځوس درې سوه اتاتیا نه او بله شمیره صفر اتاویا اووه شپېته یویش دوه سوه څلور اتیا ډېره زیاته مننه
بله د ازادۍ راډیو ټولو کارکوونکو اورېدونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو محترم زموږ یو ورک شوی عزیز دی په نامه د عبدالرازق د ملا عمر خونځی د حاجي ملا واشه خونمسی دی د جوزجان ولایت دی د قوشفی د ولسوالۍ د ترمن ولدي د کلي دی نامبوردار دا تقریبا و اته میاشتې کېږي زموږ سره غره کدی نشانې یې دغه دی چې پر اصل معیوبه دی راستنه پر بندو باندې زخمونه لري، پر سنگل باندې زخمونه لري، ګوتی چنګک دي. نو دغه امارت مسؤولینو یا امارت اسلامي د چا سره بندي هم دې مهرباني هم د خبره موږ ته خبر راکي، او که هر ور ته معلومي هم دې موږ ته خبر راکي. مهرباني به یې خپله جایزه جن واخي، شیرینی جن واخي، موږ ته دې په دغه شمارو باندې زنګ ووهي. 0 & 9 & 15 & 4 & 4 0 & 9 & 15 & 4 & 4 بله شماره 0 & 8 & 8 & 8 & 8 او د پروګرام د چلوونکي توای روشن سره سمې دا هیله ده چې دا زما پیغام نشر کی او په خپل پروګرام کې راولي. والسلام تاسو دایمي همکار قاری محمد ایوب پښتون.
ګرانو دوستان، د دې ورځې دغه خبرونه د خپلې پای شېبو ته رسیدلې. په دې هیله چې تاسو بیا هم خپل پیغامونه زموږ د پیغام ثبتولو په سیستم کې ثبت کړئ. د نن ورځې لپاره ستاسو سره د خدای پاماني کوم. تر راتلونکي خبرونې پورې تاسو ته هوسا ژوند او ښه چارې غواړم. مختمو ګلونه.
ګرانو دوستانو، محترمو اورېدونکو، تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي کولای شي چې په دغه شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي. په کابل کې د موږ ټلیفون شمیره ده 0 & 0 & 2 & 4 & 3 & 1. یو ورې بیا وایم 0 & 0 & 2 & 4 & 3 & 1. همداراز تاسو کولی شئ چې په دې شمیره موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدئ. 0 & 0 & 2 & 2 & 1 & 1 & 2 & 4 & 1 & 1 & 5.
میداش بی خوبتر جهان دی حسرتونم، دی جهان دی